سات په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې پروګرام ته ډېر ښه راغلاست. ډېر محترم او اوریدونکو، پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې احمد شبر وړاندې کوي.
د ناتو د دفاع وزیران نن په افغانستان کې پر خپل پوځي ماموریت خبري کوي. د امریکا یو والي رتبه پوځي قومندان د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګندوي. او په ایران کې له څلورو ساعتونو راه په دیخوا د ولسمشر د انتخاباتو په ارتباط رای ورکول پیل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د ناتو د دفاع وزیران نن په بروکسل کې خپل دوه ورځنی غونډه پای ته رسوي. دوی به نن په افغانستان کې د خپلو پوځیانو پر پرمختګ خبري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د پنځشنبې په ورځ په بروکسل کې وویل چې د ناتو تړون له امریکا سره سلا شوی دی چې راتلونکی کال یا په راتلونکو 300 میاشتو کې باید په افغانستان کې دا پرمختګ محسوس شي. پرون د ناتو د دفاع وزیرانو موافقه وکړه چې په کاسوو کې به د خپلو پوځیانو شمیر له 15,000 ته لږ کړي. د امریکا د دفاع وزیر وویل هیله مندی چې په کاسوو کې د پوځیانو له کمیدو سره شای ناتو افغانستان ته د طالبانو په مشي د یاغیانو د ځپل لپاره نور عسكر واستوي. بلورته د افغانستان د دفاع وزیر له اروپایي هیوادو غوښتل چې له افغانستان سره خپل پوځي مرستې ډېرې کړي. سر جنرال عبدالرحیم وردک په بروکسل کې پرون د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې خبريالانو ته څرګنده کړه چې اروپایي وادونه باید د افغان پوځانو د روزنې لپاره روزونکو افغانستان ته واستوي او د دې پروګرام په لګښت کې د امریکا په څیر برخه واخلي. تر اوسه په دې ارتباط له افغانستان سره 24 میلیونه یورو مرسته شوې او د 221 میلیونه یورو نور مرستو ژمنې شوې. په عراق او افغانستان کې د امریکایي پوځي عملیاتو څارونکو جنرال ډیوډ پټرویس وايي په افغانستان کې له تیرو 2 کلونو راهیسې مخ په زیاتېدونکې شخړې تیر اونۍ اوج ته ورسېدې. جنرال پټرویس په واشنگتن کې نن وویل چې تیر اونۍ په افغانستان کې یاغیانو تر 400 ډیر بریدونه کړي دي چې په دغو کې کمین نیول، وړه حمله، د افغانستان د حکومت پر ودانیو او تاسیساتو بریدونه او د سړک د غاړې چاودنې او د ماینونو چاودنې شامل دي. کچرته د بریدونه د 2004 میلادي کال د وی اونۍ له حملو سره مقایسه شي نو 50% زیات دي. جنرال پټرویس څرګنده کړه چې امریکایان په افغانستان کې شو دوستانو او شو ګاونډیانو ته اړتیا لري او باید خورا احتیاط وکړي څو ملکیان ونه وشل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون ماسپښین د چین د بهرنیو چارو له وزیر یانګ جی چی سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو پر روابطو، اقتصادي مسایلو او نورو مرستو خبري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خبر شوی اعلامیه کې راغلي چې چین د 500 میلیونو چینایي ین د مرستو ژمنه وکړه چې د بیا رغونې پر پروژو به ولګول شي. چین دغه راس له انتخاباتو سره د 15 لک امریکایي ډالرو د مرستې اعلان وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل افغانستان او چین تاریخي او لرغونی اړیکې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې افغانستان د محل د پانګونې لپاره مناسب شرایط لري او هیله د چین په دې هیواد کې زیاته پانګونه وکړي. ډاکټر رنګین داد فرسمنتا دغه راس په پکن کې وویل چې پوځي عملیات د افغانستان د ستونزو د حل لاره نه ده، د دې پر ځای باید د بیا رغونې په ډګر کې زیات کار وشي. د قزاقستان د جمهوری ریاست په وینا د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د دې هیواد ولسمشر قربان بیگ باقیف ته یو شخصي پیغام استولی او له هغه په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د ملاتړ لپاره مننه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالات په قرغزستان کې د ماناس د پوځي هوایي اډې د بندېدو د مخنیوي هڅه کوي. قرغزستان د فبروري په میاشت کې امریکا ته 6 میاشتې وخت ورکړ چې د ماناس له هوایي اډې خپل فعالیتونه بند کړي. د امریکا پوځ له ماناس څخه په افغانستان کې خپل عسکرو ته اکمالات کوي. پر دې مسله د امریکا سفارت تر اوسه څه نه دی ویلي. د قرغزستان جمهور رئیس قربان بیگ باقیف تر دې مخکې ویلي وو چې د ماناس د بندولو پریکړه نسی بدلېدای. په ایران کې د ولسمشر انتخابات روان دي چې شاید د انتخابات للویدي سره د ایران پر روابطو کې بدلون راولي. د ولسمشر محمود احمدی نژاد په ګډون 4 تنه انتخاباتو ته درېدلې دي. د احمدی نژاد سخت سیال اصلاح غوښتونکی میر حسین موسوی دی چې په خواستر ریاضم و. د احمدی نژاد مخالفان هغه ملامتوي چې د ده د ریاست په وخت کې د ایران اقتصاد خراب شوی دی، بیې لوړې تللې دي او بیکاري زیاته شوې ده. خو سیاسي څېړونکي په دې نظر دي چې په کلیوالو خوارو خلکو کې بیا هم احمدی نژاد نفوذ لري. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي له هغو وسلوالو سره یې نښته کړې ده چې هڅه یې کوله په پېښور کې د یوه پوځي قمندان په کور ورننوځي. پولیس وایي دوه برید کوونکي هغه مهال ووژل شول او پنځه نور ونیول شول چې پنجشنبې ناوخته جګړه ورسره وشوه. دا برید په پېښور کې د پولیسو پر موټر له ځانمرګ برید لږ وروسته وشو چې د پولیسو د دوه افسرانو په ګډون چې د پولیسو دوه افسران یې ووژل او نږدې څوارلس تنه نور یې زخمیان کړل. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د منځني ختیځ د سولې د څلور اړخیز پروګرام اعلان وکړ او وی ویل چې د روانې میاشتې په وروستیو کې به په ایټالیا کې په دې خبرو کې برخه واخلي. بان کی مون د خبرو نیټه نه ده اعلان کړې او دا یې هم نه ده څرګنده کړې چې دا خبرې به د ایټالیا په کوم ځای کې ترسره شي، خو وی ویل چې په دې خبرو کې به د ملګرو ملتو د امریکا د متحده ایالاتو اروپایي ټولنې او روسیې استازي پر دې وغږیږي چې څرنګه د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ روغه جوړه کېدای شي. د ملګرو ملتو سرمنشي وویل چې په وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما وینا چې اسلامي نړۍ ته یې وکړه د منځني ختیځ د سولې په پروګرام کې مرستندویه شوې ده. نړیوال روغتیایي سازمان یا ډبلیو ایچ او اعلان کړی چې د خوک انفلوئنزا یا سواین فلو په اوبا بدله شوې ده. د دې سازمان مشر مارګریت چان پرون دا خبره په جینوا کې د روغتیا پوهانو اضطراري غونډې ته وکړه. دی وویل چې د ترلاسه شویو شواهدو له مخې او د دې ټولو کارپوهانو د اټکل پر اساس ویلی شو چې د خوک انفلوئنزا په اوبا بدله شوې. له همدې وجې ما له دې انفلوئنزا څخه د خبرداری درجه شپږو ته لوړه کړه. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې دا خبرداری ورکوي چې ویل کیږي د یو ایچ یو این یو ویروس په امریکا، اروپا او د آسیا په لویه وچه کې په پراخه کچه د انسانانو ترمنځ په خپرېدو دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر مارګریتا چان وویل چې دا معتدله وبا ده او د دې ضرورت نشته چې هیوادونه خپل سرحدونه سره وتړي او یا د خلکو په تګ راتګ بندیز ولګیږي. روغتیایي کارپوهان څرګندوي چې لږ تر لږه په څلور اویا هیوادونو کې دا ناروغي خپره شوې ده او په تیرو څلوېښت کلونو کې اول ځل دی چې کومه ناروغي په اوبا بدلیږي او د نړۍ په سطح خپرېږي. د ملګرو ملتو امنیت شورا به شایي نن پر شمالي کوریا د نورو بندیزونو د لګولو پر طرحه رای واخلي. دا اقدام د شمالي کوریا د وروستیو اتومي ازموینو په ځواب کې ترسره کیږي. د بندیزونو پر دې لایحه تقریبا دوې اونۍ د امنیت شورا د پنځو دایمي غړیو امریکا، چین، روسیې، فرانسې او برېټانیې د استازو ترمنځ د بندو دروازو شاته خبرې روانې وي. په شمالي کوریا د بندیزونو د طرحې په اړه په خبرو کې جاپان او جنوبي کوریا چې د شمالي کوریا له اتومي پروګرامه زیات خطر احساسوي برخه درلوده. داود د دې سات خبرونه.
ساعت د غرمې دولس بجې او اته دقیقې سوې. په دې خپرونه کې مو دغه مطالب تاسو ته راغونډ کړي دي. د ازادي راډیو د دې ساعت ان پښتو خپرونه تر ډیره هده د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. د ازادي راډیوي مجلې تر څنګ به د ګوري اچار پروګرام هم درته خپور کړو، خو د افغانستان او سیمې پر حالاتو پر پټونو کې به د ناټو په غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع د وزیر له څرګندونه او همدارس د افغانستان په غرب ځون کې د وروستیو پوځي عملیاتو خبر سي. ټاکل شوی ده چې نن د ناټو د دفاع د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان پر حالاتو غونډه وکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم مردک پرون له اروپایي هیوادونو غوښتنه وکړه چې د افغان پوځیانو د روزنې په برخه کې مرستې زیاتې کړي. ویل کیږي چې د افغانستان د عسکرو او پولیسو د سمې روزنې لپاره د کال دوه میلیارد ډالرو ته ضرورت شته. په بروکسل کې د نننۍ غونډې له جریانه به د ازادي راډیو د خپرونو په ترڅ کې خبر سي، خو دا چې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال رحیم مردک د اروپایي هیوادونو څخه څه غوښتنې کړې دي دا به احمد شیبر په خپل رپورت کې درته وایي.
د افغانستان د دفاع وزیر له اروپایي هیوادونو غوښتل چې افغانستان سره خپلې پوځي مرستې ډېرې کړي او په نورو برخو کې هم د امریکا په څیر مرستې زیاتې کړي. ستر جنرال عبدالرحیم مردک په بروکسل کې وویل هیله من یم چې په افغانستان کې بل نړیوال ماموریت سره مرستې ډېرې شي او دا بار باید په مساویانه ډول وویشل شي. د افغانستان د دفاع وزیر زیاته کړه چې اروپایي هیوادونه باید د افغان ځواکونو په روزنه کې خپله برخه زیاته کړي. جنرال وردک د ناټو له هیوادونو هیله وکړه څو د افغان پوځیانو د روزنې په برخه کې په مادي او تعلیمي برخو کې کومکونه زیات کړي. تر اوسه په دې برخه کې د افغانستان سره 24 میلیونه ایرو مرسته شوې او د 221 میلیونه ایرو نورو مرستو ژمنه شوې ده. د امریکا متحده ایالات او د ناتو نور خړی هیوادونه غواړي چې د افغانستان د پوځیانو شمیر 1,44,000 ته ورسوي او ورسره تر 2010 میلادي کال پورې 6,000 پولیس وروزي چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره نورو پیسو او روزونکو ته اړتیا شته. ناتو هیله لري چې اروپایي هیوادونه افغانستان ته د نورو 14 روزونکو ډلو د استولو ژمنه وکړي او د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د چهارشنبې په ورځ له خپلو اروپایي متحدینو وغوښتل چې د امریکا په څیر په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. امریکا د روان میلادي کال تر پایه 1,500 پوځیان افغانستان ته لیږي چې د دغو عسکرو یو شمیر رسیدلی دی.
د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ ویلي په غور کې د وسوالو طالبانو د یو مهم قومندان مولا مصطفی د وژل کېدو خبر غلط دی. پوځ د چهارشنبې په ورځ په غور کې په هوایي عملیاتو کې د مولا مصطفی او د هغه د 14 ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړی و، خو د امریکا د پوځ اعلامیه وایي دوی ته داسې دقیق او معتبر رپورټونه ورسېدلي چې وایي مولا مصطفی له دې حملې ژوندی پاتې سوی. د سیمې خلکو ویلي چې په دې هوایي عملیاتو کې 10 ملکي کسان او 12 وسلوال وژل شوي وو. د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ ویلي دي چې په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه تحقیق کوي، خو په سیمه کې د پوځي عملیاتو په اړه وروستي معلومات بعد ازادي راډیو خبريال وړاندې کړي.
د افغانستان غرب ځون کې 200 مظفر قلی اردو قومندانۍ ویان جګړن عبدالبصیر غوري د بالا مرغا په جګړه کې د خپلې وسرتیری د مرګ او درې نورو د ټپي کېدو خبره ومنله، خو طالب ویان قاری محمد یوسف احمدي بیا برخلاف بادغیس ولایت کې د 12 عسکرو د مړینې او فرا کې د 22 کورنی او بارنۍ عسکرو د وژلو په خبر سره سربیره ویل بالا مرغا بلسوالی کې دوه سرخی تیاری هم د ائتلافي ځواکونو رانس کور کړي، خو یو امنیتي مامور چې د وظیفې وصولو په بنا یې نوم او غږ خبرولو څخه ډډه وکړه د طالبانو د ادعا پر رد سره وویل تیاری د دښمن په ډزو نه بلکې د تخنیکي ستونزو له کبله استراري ناستې کړې وې. سپرلیو ته مرګ ژوبله وانه وخته او بیرته په بری سره پرواز وکړل. خو د فرا ولایت تازه پیښې په اړوند د فرا ولی روح الامین په ټلیفون سره ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړه.
د شیوان په منطقه کې د طالبانو او مخالفینو زمونږ په ملي اردو باندې حمله کړې وه چې په نتیجه کې زمونږ دوه کسان د ملي اردو سربازان شهیدان شوي دي، دوه زخمیان دي او څلور د ملي اردو موټران شوي دي، حرق شوي دي. دا راپور دی په مخالفینو کې مرګ ژوبله شوې ده، خو پوره راپور په لاس کې نه لرو تر اوسه پورې.
امین وویل ملي اردو د ائتلافي ځواکونو په مرسته په وسلواله طالبانو پسې سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړي اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. قدرمن اوریدونکو سلام، له انتخاباتي کمپاینونو سره څنګه یې؟ پام وی چې کمپاین کوونکي پیسې هم ورسره ګرځوي، اسې نه چې ترې بې برخې شي. خبرونه په څو مهمو خبرونو پیل کوو.
ناتوک خوري سپیرا شو سپیرا په خبرونو کې چې پیت خبرونه درغی ناریوال غواری تریاک پا تریاکو اخری پا بر کلیکی دیوه چرگوری دمرینی لعملا سرون مات آل گریوانون تریشوال دا انتخاباتو لکمپین نا دا پیسو کمپین بیر محکی روانده دا خبرونو خیلی ناریوال غوری تریاک پا تریاکو اخوری بی خبر و آژانس خبر را کوی چی لعمد عمل با دیر جر پا زرگونو زرگونو تنه تریاک افغانستان تراولی گرشی ترسو در برنی تریاک دلت طول تریاک داسی اخوری چی بیای توک رنگم و نوینی خبر زیالتوی چه بارانیشیان ریختیا هم کورانیشیان داسی جر ختموی چه تبوای ایت ونه لکه بارانه یو بوتانو چه ده دی زای بوتان رکل بارانه و میوو او خوراکی شیانو چی ده میوو او خوراکی شیانو بوتی وچ کرل. داسی با ریختیا هم بارانی تریاک داغ کورانی تریاک پلک وقت که ختم او لمنزه یوسی. آن چی ده بزگارانو بای هم لکارولو زرد تورشی. داخه چل ده چه وز بلا پا بلا وهی. لکه دا واکسین پا ویروسونو چه دا ناروغی ویروسون ختموی. پا بل کلیتی دا یو چرگولی دا ملینی لعملا دوی سرون موت او چلور گریوانون چویشوال. دا پدر آجانس خبر را کری چی پیخ اغا وقت رومنستشوه کالا چی ده شرینی عده زوی ده توی بابو چرگولی پا غولک وویشت او وواشا. خبر زیادتوی چی سم دستی توی بابو شرین عده لگریوان وینیوه او یو موتی ده سر ویختانی ویستل. لده سر ده شرینی عده زامنو لیویخوا او ده توری بابو زامنو لبلی خوا ده جنگ ده گارت را و دنگل. او ده سترگو پا رپ کی ده دوی سرونو وینی و بهه ولی. خبر و زیادتوی که چو شبه ده کلی سپینگیری خان دادا او تو لالا ده پیخی زایت نوی را رسیدلی نو خدای خبر چه نو با چوم را سرون اپکی ما چی بیو. ده خان دادا او تور لالا لبرکتا جنگ خلاص او تبیان کرون را تبوت لل شوال. دا چه اوز ده بر کلی وزید با چه دوال ده پا خبر که چمیدی ویل چین. ده انتخاباتو لکمپاین نه ده پیسو کمپاین دیر مخی روانده. خوری پسر آجانس خبر را کوی چه لعمدی عمله ده ایوان طول چالاکان او ده پیسو آشقان لکه ده بالستیکی توغنده غنده پسرعت لیوه کاندیده بلتا او لبلا بلتا جان نرسوی او ده پیسو پا کمپن که خپل رول قوی کوی. خبر زیادتوی چی پا ده تیر وو کلون که زیادتر کاندیدانو دوم را پیسی اوشتا پیدا کری چی داغه ده انتخاباتو پا کمپین که ده پیسو کمپین خطو دو ساتی او در دیو پیسو غوختون که تنده ما تکلی. ده کمپین ده چار مریوین باور لری چه زیادتر کمپین کرون که ده انتخاباتو لپاره نه بلکه ده پیسو لپاره خبال انتخاباتی مبارزی پر مخ بیایی. زکر تا پینزو کلون و پوری بیا دوسی تلایی کمپانینی چانس نبرابریگی در خبران و بیخ.
سلای چینو کاندید چینو بیازان دست ارتخ کاری پامکلی؟
وانه کاند ده خلق ده کاندید سیب زمان در سوایی که نه؟
نه تروس خواهی چم ندیره تویلی.
نو ده کاندید سیب زمان بده چلا پرا ور سوایی؟
ولی دازست کاندید نیم او که کاندید سوایی واگونه لری.
خانو چی کاندیدی خوزان تا بایی خلق ده چپ بلا وحی.
گوره گوره خیزی لگ دل خلی سر پام کوا کمادی سری سر خبری نکوی کاندید سر خبری کوی.
سرایا ما تا خامارا منا گولی چی وی اوز دلیوی کاندیدی سر زن مور کوا.
نو پلارا کچا دی کاندید سیب زوی را تاونا ویو چو سر وکو؟
وایم خلای پی ما تکری دا خلق پیگی پس سم خبر نپیگی.
باز چی دوغم را اجازه دیوی پلارا نوری مونگ تا پریدا.
پلارا دوغم را اجازه مور کوا کنه هر را رز بی پشار ککر کرده دای خو ناس هم دا غشار تا دای زکوی چی کاندید دای
دی خلق کاندید شوی دی نو خلق خو نوی
زه ده تا چه کرده
پار کار کې دې کار وی
دما دې چا وال در باندې نه لوريږي و ورورا سبا بچا داسې نرم کړی چې بیا به جوړیږي نه
واه واه
نوري پرېږدی بیا به کاندي صاحب ځواب وایي
اوله کانو څه دې ویل کاکا د مڼګل زامن یې
کاکا خوله دې سمه خوځاوه دا څه وایي
ولې څه مې ویلي دي خوله به دې ماته شي که د کاندي صاحب زامن وایي
خا خا مڼګل کاندي څه وایي دای په سمه نه پوهېږي نیسه یې چې چپای کړو
رانی سه یې
ګریوان مې خوشې
کړې ته دې بخیل انسان ته ګوره له ډېره بوخلی د کاندید صاحب نوم هم په خوله نه راځي
تاسې ودرېږئ زه به در سره ګورم چې هغه کاندید مېرې ته د لیټو د خوراک کړی نه نه یې پرېږدم
دا څه خبره ده چې هر سړی مره څملو ولی و
ته ګوره تر اوسه موږ ته د مڼګل زامن وایي
نو څه درته ووایي
د کاندید صاحب زامن دې وایي خوله خو یې نه ماتېږي
اوس پله یو کارپونه واورو چې غټو مقامونو ته سړی څنګه رسېدلی شي
کارپون صاحب دغه زوی مې غواړي چې په راتلونکي کې غټ سړی شي یعنې والی یا وزیر شي نو که ته دغسې وکړې چې د غټېدو چلونه ور وښیې دا به ډېر ښه چل وځي
سمه ده خو دا راته ووایه چې نوم یې څه شی دی
نوم یې زرولي دی
او زرولي جانه تخلص هم لري که یې نه لري
نه کارپو صاحب تخلص مخلص نه لري خو شوق یې کوي
هو ډېر ښه دی نو بیا خو دا غټ سړی یوه نښه پکې شته
څنګه
ځکه چې غټ خلک تخلص ته ډېر اهمیت ورکوي
کارپو صاحب یو تخلص ته راته خوښ کړه
زوی دې لوی سه ښه بچه یې تخلص دې په ما
تخلص دې په کارپو صاحب نو کارپو صاحب زرولي جان اوس څه وکړي
زرولي خان دې داسې وکړي چې سر لاندې اوسېدي په ټولو ادبي سیاسي او ټولنیزو اتحادیو کې ځان شامل کړي
دا د څه لپاره
د دې لپاره چې هم زړور او باجرته سي او هم له ډېرو خلکو سره بلد سي
بل څه وکړي
بل دې هر وخت ځان د غټو خلکو په مخ کې راڅرګندوي
زه خو هېڅ پوه نه شوم څنګه یې راڅرګندوي
پوه به سې داسې ده چې چېرته کوم غټ سړی خبرې کوي یا په کوم مجلس کې ناست وي نو زرولي جان دې کوشش وکړي چې یا مخامخ ورته کښېني او یا دې هم تر مخې څو ځله تېرو بیر سي
یعنې چې څېره یې په سترګو کې کښېني
تر خوله دې جار سمه زرولي جان دې همېشه فوتي اعلانونه اوري او هرې فاتحې ته دې ځان رسوي
هلکه ځان رسوه
بېخي صحیح ده
ګوره یې ځکه چې هرې فاتحې ته یو نه یو غټ سړی خامخا راځي او چې کله دی وویني نو ګمان به وکړي چې دا غټو خلکو له کورنۍ څخه ده
خیر یو زه کارپو صاحب خدای دې ژوندی لره
ته دېم خدای نه کموي مننه زرولي جان دې کوشش وکړي چې د اختر مبارکي له یاده ونه باسي او په اخترونو کې دې خامخا د غټانو په میلمستونونو راتاو سي همدارنګه دې د غټانو له سفرونو ځان خبروي او د راتلو په وخت کې دې خامخا د هرکلي کوونکو په کتار کې درېږي او تر کوره دې ورسره ځي که د غټانو څوک ناروغ و نو خامخا دې روغتون ته پوښتنې ته ورځي سره له دې چې د غټانو ناروغان ټول په بهر کې تداوي کېږي خو بیا هم که کوم یو دلته بستر و نو خامخا دې پوښتنې ته ورځي
ښه بل څه هم شته
ستا دې ځینې داسې وړې وړې خبرې نور هم شته
ووایه
یوه ډېره مهمه دا ده چې د کاغذونو یوه دوسیه دې دایم ورسره وي ځکه په دوسیه ګرځولو باندې سړی مهم ښکاري او بل دا چې د غټانو یوه نیمه خبره دې هم له ځانه سره یاداشتوي او په دوسیه کې دې ګرځوي چې بیا یې کله ناکله د هغه په مخ کې تکرار کړي مثلا صاحب د تا خبره موږ یووالي ته ډېر ضرورت لرو
کارپو صاحب موبایلونه څو دانې وي را سره
ګوره چې د دې علاقه عقل کار کوي وینې خو چې د دې علاقه عقل کار کوي
د چا زوی دی
دا د غټ سړي دویمه نښه ده در پکې ځکه دا ډول کسان خامخا دوه درې څلور ان پنځه دانې موبایلونه له ځان سره ګرځوي او داسې خلکو ته ورښکاروي چې ډېرې زیاتې اړیکې لري او مهم شخصیت دی.
کارپو صاحب، یوه بله پوښتنه هم کوم، په ډېرو دفترونو ګرځېدل ګټه لري که نه؟
رښتیا وایي
یاره، تر خوله دې جار سم. شاباسي بچه، دا درېمه نښه ده چې زه یې په تا کې وینم.
آفرین بچه.
او څومره چې په دفترونو ګرځې را ګرځې همدومره به ډېر زر مترسې، او چې څومره مترسې نو هغومره به زر غټ سړی سې. مثلا د وزارت ویان، والي، او یا هم ورته وزیر.
هلکه هو کلک یې په غوږ کې ونیسه چې هیرې دې نه شي.
دغه خپرونه ننګر ناشنا برابر کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، صادق سپینغر، عبدالرحمن، حسیب الله جلالزی، محمد الله اندړ، سپوږمۍ، هیله زرمتی او مسکا ستانکزی. که د خپرونې په هکله وړاندیزونه، نیوکې او مشورې لرئ، په دې پتو یې راولیږئ: ازادي راډیو پوسټ باکس 1411 کابل افغانستان، او ازادي راډیو پوسټ باکس 1414 یونیورسټي ټاون پېښور پاکستان.
د ازادي رادیو ډیرو محترمو اوریدونکو، د دې ساعت پښتو خبرونه تر یوې بجې دوام کوي او په دوهم نیم ساعت کې د ازادي رادیوي مجله خبریږي. د دولس نیمو بجو سره به د نن ورځې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې سي، خو تر هغو پورې د صدیق شباب دغه سندره سره اورو.
This is
ازادي راديو د دې سات د خبرونه په پاته څو د حقوقي د ازادي راديوي مجله وړاندې کیږي. خوول به احمد شیبر د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د ناتو د دفاع وزیران نن په بروکسل کې خپل دوه ورځنی غونډه پای ته رسوي. دوی به نن په افغانستان کې د خپلو پوځیانو پر پرمختګ خبري وکړي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي تیر ماښام په پېښور کې له هغو وسلوالو سره نښته کړې ده چې هڅه یې کوله د یوه پوځي قمندان په کور ورننوځي. پولیس وایي دوه بریډ کوونکي هغه مهال ووژل شول او پنځه نور ونیول شول چې پنځشنبې ناوخته جګړه ورسره په پېښور کې وشوه. په ایران کې د ولسمشۍ انتخابات روان دي چې شاید دا انتخابات له لویدیځ سره د ایران په روابطو کې بدلون راولي. د ولسمشر محمود احمدی نژاد په ګډون څلور تنه انتخاباتو ته درېدلې دي. د احمدی نژاد سخت سیال اصلاح غوښتونکی میر حسین موسوی دی چې په خوا سر اعظم د ملګرو ملتو سرمنشي بان کې مونږ د منځني ختیځ د سولې د څلور اړخیز پروګرام اعلان وکړ او وی ویل چې د رواني میاشتې په وروستیو کې به په ایټالیا کې په دې خبرو کې برخه واخلي. بان کې مونږ د خبرو نیټه نه ده اعلان کړې او دا یې هم نه ده څرګنده کړې چې دا خبري به د ایټالیا په کوم ځای کې ترسره شي. خو وی ویل چې په دې خبرو کې به د ملګرو ملتو د امریکا، اروپایي ټولنې او روسیا استازي خبري وکړي.
او سم رادیوی مجله چې اسدالله غزنفر وړاندې کوي.
د ازادۍ رادیوی مجله
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. په ازادۍ رادیوی مجله کې مو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې د ځوان مرګ ژورنالیست عبدالصمد روحانی د لومړی تلین در رسیدو په مناسبت مطلب لرو. د ګودر کتاب خبرولو مؤسسې له مشر عزت الله ثواب سره مرکه لرو. په کندوز کې د ریډیګل د کلنۍ مشاعرې په څو شیبو کې شریکې شي. د راډوي ادبي قاموس بحث د اپیستیمولوژي په باره کې دی. اول د اونۍ د څو فرهنګي خبرونو دا اورېدو بلنه درکوو چې لینا شریفي لولي.
د ولسی جرګې رئیس یونس قانونی او ځینو نورو وکیلانو غوښتنه کړې ده چې هلمند سیند ته د ایراني کتابونو د اچولو موضوع باید وڅېړل شي. له راپورونو سره سم په نیمروز کې د ایران چاپ په زرګونو کتابونه په دې وجه ضبط او سیند ته واچول شول چې ګواکې د مذهبي او قومي تفرقې سبب ګرځېدل. خو ځینې کسان د دغو کتابونو د ختمولو عمل غندي او د موضوع د پلټنې غوښتنه کوي. څو ورځې د مخه د ولسمشر کرزي ویاند هم ویلي و چې د دې کتابونو د ختمولو د مسألې د څېړلو لپاره به نیمروز ته یو هیئت واستول شي. په تیرو کلونو کې څو ځله په ایران تور لګېدلی دی چې په افغانستان کې د مذهبي او قومي اختلاف د پیدا کولو هڅه کوي، خو ایران دا تورونه بې ځایه بولي. په لوګر کې د انځر ګل کلنۍ مشاعره وشوه. په دې کلنۍ مشاعره کې په لوګر سربیره د کابل، پکتیا، خوست، غزنی او ځینو نورو ولایتونو ځینو شاعرانو او ادب دوستانو هم ګډون کړی و. انځر ګل مشاعره له تیرو کلونو راهیسې هر کال د پسرلي په موسم کې په لوګر کې جوړیږي. د باختر آژانس نوی رئیس وایي چې د باختر آژانس د کار په ترس کې د تغییراتو د راوستلو پلان لري. د باختر آژانس نوی رئیس ضیا بومیا ازادۍ راډیو ته وویل چې د خبر ورکولو د دې دولتي ادارې د انټرنیټ پاڼې او نورو څانګو د پیاوړتیا پروګرام یې جوړ کړی دی. باختر آژانس په افغانستان کې د خبر ورکولو ترګردو پخوانی اداره ده چې په وروستیو کلونو کې د غیر دولتي خبری آژانسونو د فعالیت په نتیجه کې پخوانی اهمیت کم شوی دی او په همدې وجه اوس دغه اداره هڅې کوي چې خپل پخوانی اهمیت بیا مومي.
په هلمند ولایت کې د افغان خبریال عبدالصمد روحانی د وشل کېدو یو کال پوره شو، خو قاتلان لا نه دي معلوم شوي. ځینې کسان نیوکه کوي چې د ښاغلي روحانی د قاتلانو د پیژندلو او نیولو لپاره لکه څنګه چې شایي هڅه نه ده شوې. ارواشاد روحانی د پښواک خبری اژانس او بی بی سي راډیو د خبریال په توګه کار کاوه. له پګړۍ مجلې سره یې همکاري کوله او شعرونه او نثرونه یې لیکل. دلته تاسو د عبدالسمد روحانی د قتل د کال د پوره کېدو په مناسبت یو رپورټ اورئ چې دارواشاد روحانی په خپل شخ پیلی شي.
نمساکلا ولسوالی اوسیدونکو داد محمد ادا کوي چې خپل هلمندی پولیس له خلکو سره ناسم چلند کوي او کده د پوهه
د هلمند ولی محمد ګلاب منګل له ازادي رډو سره په یو ځنګړي مرکه کې ژمنه وکړه چې د ځواني مرګ عبدالسمد روحانی قاتلین و پیدا کوي او منګل وایي ځینې اسناد او شواهد یې ترلاسه کړي هم دي.
تروسه بدبختانه ورسته نتیجه ته نه رسیدلی ځینې پرمختګونه شوي دي په دې برخه کې چې د هغو افشا کول اوس لازم نه دي. زه امیدوار یم موږ به نور هم پرمختګ وکړو. نه تاسو پوهیږئ چې دا ډېر مرموز قتلونه دي او دا د تروریستانو قوي حلقې دي چې هم د مخدره موادو له قاچاقبرانو لخوا تمویلیږي او هم تروریستي کړی دي. بیا هم زموږ هلې ځلې په دې برخه کې روانې دي.
خو د هلمند ولې دغه ژمنه کال مخکې هم کړې وه. یا خود روحانی قاتلین دومره ماهر سیوی چې حکومتي چرواکي پیژندلای نسی یا خو حکومتي چرواکي ورته کمزوري ښکاری. د وسلوال طالبانو ویندویانو په هغه لمړیو کې اعلان کړ چې ګوکې د روحانی په وژنه کې دوی لاس نه لري. خو افغان دولت هم تر اوسه په سرګند نه دی ویلي چې د هغه په وژنه کې څوک لاس لري. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د روحانی وژنه د ژورنالیزم پر ملا یو درون گزار بللای دی. د بی پولی خبریالانو ټولنې او د خبریالانو د دفاع ادارو هم په دې ورستیو کې اندېښنه شولې چې په افغانستان کې د خبریالانو په وژلو او ګواښلو سره د بیان ازادي ته زیان رسیدلی. د غبرګولی یا جوزا پر 13مه او 19مه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وژل سوي خبریال عبدالسمد روحانی لومړی تلین ولمنځل سو. په بیلابیلو غونډو کې خبریالانو او فرهنګیانو پر دولت هم انتقادونه وکړل چې لایې د یو آزاد خبریال قاتلین نه دي موندلي. د هلمند یو ځوان خبریال بسم الله معروفي:
زموږ مرکزی دولت د هلمند ارګانونه هغه ارګانونه چې دغه د امنیتي مشکلاتو پر بنسټ او امنیتي مشکلاتو د حل لپاره کار کوي دوی تر دې مهاله نه دي توانېدلي چې د شهید ارواشاد عبدالسمد روحانی قاتلین ونیسي او هغوی ته جزا او سزا ورکول شي.
د خبریالانو د دفاع یو اداره وی په افغانستان کې له خبریالانو سره د بد چلند 130 پیښې ثبت کړې دي. دا اداره وی دغه ستونزه تر پخوا پراخه سوې ده. د هلمند چارواکو ژمنه وکړه چې یو شونځی به د شهید عبدالسمد روحانی په نامه ونوموي. خو ځینو خبریالانو غوښتنه درلوده چې د افغانستان په مرکز کابل کې هم یو سړک یا شونځی د روحانی په نامه ونومول سي. روحانی د خپل شهادت په وخت کې 26 کلن وو.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د جوزا په نهمه نیټه په کندوز کې د ریډیګل کالنۍ مشاعره و. د دې مشاعرې خبر د رادیوي مجلې د تیری اونۍ په پروګرام کې خپور شو. دلته اوس د شاغلی سهیم رپورټ اوري چې د مشاعرې په څو شیبو کې مو شریکوي.
د ریډیګل په دغه کالنۍ مشاعره کې چې د پسرلی ادبي کلتوري ټولنې په نوښت د کندوز د ملي اردو په تالار کې جوړه شوې وه. د کندوز ولایت په ګډون د هیواد له ځینو ولایتونو لکه ننګرهار، کابل، پکتیا، لوګر، بلخ، تخار او بدخشان څخه شاوخوا 200 تنه شاعرانو او لیکوالو ګډون کړی و. دغه مشاعره د محمد وزیر روان په دې هیوادني شعر پیل شوه:
وطن ما دې د غرور شمله در هسته نکړه، ما دې د فخر جنده کله لاس کې ونه نیوله، ستا د عزت دشمنان اوس هم سترګې سرې ګرځوي، په بازارونو باندې ګرځي سر په بیه اخلي، ما ته د قهر په لمبو کې توره لاس کې لري، زما د ارمان ستا د آرام خیالونه نسی منی. نو ای وطنه د زړه سر وطنه، زما د ژوند زما د اروا ټاټوبې، زه به ستا مینه کله هیره نه کړم، خدا قاتل دشمن دې څه په ما ناکام تبلی.
د هیواد په درد و غم باندې دغسې ژړا له لوګر څخه د راغلي شاعر عبدالله صادق په ترنم کې هم راغبر ګشوه:
قربان دل سر گئے ہو خندی دو تدی سوک نپری دی پگرانا وطنا جڑ دو تدی سوک نپری دی پگرانا وطنا آخر سو پور بس وزیتا سو بم گریوان دخ پل ملی وحدہ تار تار وینم سو بد بخستوری مرورستا لول سوی تو بارون سهر تورو تیارو کی رائے ساروینم ستا پشن آسمان چی غڑا ولے دے جنگ تور سادر خوڑلی ستا دغرنوے وارین مارین مخون دی دلت لہر درسرا دجون زڑگے چھاو دلے دے دلت یاغی شوی لفطرت خپل رنگ ندی مشال چی دا آسیاشی زلی دوت دی سوک نپریگ دی وغران وطنا جوڑی دوت دی سوک نپریگ دی
خو پا دی بهیر که لبلخ څخه راغلی شاعر ذبیح الله احساس بیا هڅه وکړه چې په هیواد کې له دغو اوږدو تورو تیارو نه روښانه سحرونو ته د رسیدو یوه لنډه لاره راونیسي
پل به یو بل ته پور ورکړو مزلونه به رالنډ کړو مزلونه چې رالنډ کړو منزلونه به رالنډ کړو او پریږدی شپه شي چې سپوږمۍ شي او مین غاړه غړی شي مازدیګر نه به نن تیر شو ماښامونه به رالنډ کړو په رڼو سترګو به شپو ته هم د ورځې شال په سر کړو ځی راځی همداسې وکړو سحرونه به رالنډ کړو د ژوندون شیبه شیبه به کړو راجمع چې وخت ډیر شي له پرونه رانیولې ټول کارونه به رالنډ کړو
او جاوید شال خو بیا د زیاتو انتحارونو په لیدو سره له ژوند نه بیزاري وښوده داسې وویل
پرون مې دلته د جانان په څنګل سر ایښی و نن د هماغه ځوانې مرګ یار تر مزاره رسم دا زندگی هم په والله له سړي زړه وباسي یو مې بمبار کړي او د بل تر انتحار رسم
خو کله چې په دغه مشاعره کې له کندوز څخه د محمد ولی ساحل وار راغی نو داسې ترې معلومه شوه چې د خپل باور لاره یې ورکه کړې وي ده وویل
چا ته ګریوان سیرې کړم او چا ته عریضه وکړم چا څخه مننه او له چا څخه ګیله وکړم
د همیشه بهار ننګرهار شاعر لال پاچا ازمون د ازادۍ راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې دغه مشاعره ښه وارزوله داسې وویل
موږ یو شمېر مشاعرو په نامه چې هغه غونډې جوړېږي چې هغه کې زیاتره داسې نظمونه وړاندې کېږي چې هغه کنځلې غوندې وي مګر خوشبختانه له نیکه مرغه چې دې مشاعرې هغه شعري قوت او هنري ارزښت لاره
د په دې باب چې په مشاعره کې د ګیلومانو د زیاتو بېلت په څه کې ویني داسې وویل
د شاعر کار هم همدا دی چې د ولس ترجمان وي د ولس د هیلو او ارزوګانو انځورونکی وي نو دا ولس زموږ چې دی هغه ناهیله دی په هیواد کې د جګړې لمبې همداسې غځېږي تیارې او جهالت ځای نیسي نو په دغسې شرایطو کې او په دغسې حالاتو کې شاعر مکلف دی چې همدغه حالات انځور کړي
ښاغلی ازمون د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کندوز د ځوانانو د شعري مجلس فضا څرنګه ورته ښکاره شوه زیاته کړه
دلته حکومت هیڅ نه دي کړي دغه کوم کارونه چې کېږي دا هم د خپلو فرهنګیانو هغه د خولو او زیار ثمره ده دغه هر ګام چې دلته اوچتېږي دغه یو ګام چې دلته اوچتېږي دا یعنې موږ ته ډېر ارزښتمند دی او دا ډېر ارزښت لري
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ دنیا له پیښو ډکه ده خو یوه نیمه پیښه ډېره مشهوره شي او تر کلونو کلونو یې د انسان په ذهن اثر پروت وي د شلمې پیړۍ په لومړیو کلونو کې د تایتانیک د بیړۍ ډوبېدل له همداسې مشهورو او اثرناکو پیښو څخه ده چې تر ننه پورې یې د انسانانو په ذهن سیوری کړی دی تېره اونۍ چې د تایتانیک د بیړۍ په پیښه کې د ژوندو پاتې شویو کسانو وروستی کس هم له فاني دنیا سترګې پټې کړې نو په دې اړه په رسنیو کې ډېر څه راغلل دغه کس یوه ښځه وه د هغې د ژوند په اړه لنډ رپورټ وژما رشیدي راوروي
په هغو کسانو کې چې و نوي کاله پخوا د ټایټانیک بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې ژوندي پاتې شو وروستي ژوندي پاتې شوي کس تېره اونۍ د جوزا په یولسمه نېټه له فاني دنیا سره خدای پاماني وکړه دغه کس د ملي وینه دین په نوم یوه ښځه وه چې په انګلستان کې د بوډاګانو د پالنې په یوه مرکز کې مړه شوه ملي وینه د نهو اونۍ وه چې مور و پلار یې په لندن کې خپله میخانه خرڅه کړه او سره له خپلو ماشومانو په ټایټانیک بیړۍ کې سپاره شول چې پاتې عمر د امریکا په کانزاس کې تیر کړي د ملي وینه د پلار په نیت کې وه چې هورې به په کانزاس کې د سګریټو او تماکو د خرڅولو دوکان جوړوي خو نصیب بله ورپېښه کړه ټایټانیک بیړۍ د اروپا او امریکا په لاره کې د شمالي اطلس په سمندر کې د کنګل له یوې لوی ټوټې سره ټکر او ډوبه شوه او د ملي وینه پلار په دې پېښه کې ومړ په ټایټانیک بیړۍ کې ټولټال 2223 کسه سپاره وه چې یوازې 28 کسه یې ژوندي پاتې شول په ژوندیو پاتې شوي کسانو کې تر ګردو کشره همدا ملي وینا وه. د ملي وینا مور خپله لور په یوه کڅوړه کې وپیچله چې سړی ونه وهي، او کڅوړه یې د ژغورنې په کشتوړۍ کې کیښوده. ملي وینا چې 90 کاله عمر وکړ، د ټایټانیک بیړۍ د مرګونې حادثې په وخت دومره وړه وه چې د پیښې هیڅ خاطره یې په ذهن کې نه لرله. دی ویلي وه چې زه په لومړي ځل په 8 کلنۍ کې په دې پوه شوم چې داسې څه هم پیښ شوي دي، او دا هغه وخت و چې مور مې له بل چا سره واده کاوه. ملي وینا ټول عمر واده ونه کړ، مجرده واوسېدله.
په تیرو 2 کلونو کې په جلال آباد ښار کې ځینې خپرندوی موسسې جوړې شوې دي چې کتابونه خپروي. په دغو موسسو کې ګودر خپرندویه اداره هم ده چې له تیرو 3 کلو راسې کتابونه او دغه راس د مینې په نوم مجله خپروي. دلته د دې ادارې له مشر او د مینې مجلې له چلوونکي عزت الله ثواب سره د مینې مجلې او د ګودر د نشراتي موسسې په اړه خبرې اورئ. شغله ثواب، اول به د مینی له مجلې شروع کو. په بازارونو کې خو ډیره وینو، دا څوګنې چاپوي؟ اکثره معمولا ناشران یا خبرندوی دغه تیراش پټ ساتي، نه پېژمه چې تاسو.
او په اول سر کې مونږ د غزنفر صاحب د زرو غنو نه پیل کړي، او اوله غنم زر غنې چاپ کړي وا. بیا چې کله مونږ خپل مینوال او خپل لوستونکي زیات کړل، په کلاره کلارم ورسره د غنې تیراژم اضافه کړل، 2000 شو، بیا 3000 شو، اوس 15000 غنې چاپیږي، او کوشش کوو چې هر میاشتې چاپ کو.
په افغانستان کې ځینې مجلې د چارواکو په مرسته یا د ځینو انجوګانو په مرسته چاپیږي، خو یو محدود شمیر داسې مجلې هم شته لکه د مینې مجلې چې خپل هغه موسسه چاپوي، هغه نشراتي موسسه چاپوي. نو تاسو په ګڼ تعداد کې هم چاپوي، منظمه هم چاپیږي، تاسو څه چل کوئ چې دا مجله هم خرڅیږي؟
په دې برخه کې مونږ له خپلو لیکوالانو او د خپلو همکارانو سره ډیر ښه سلوک کوو، ښه اړیکې ورسره ساتو. هغوی مونږ سره د وخت له غوښتنو سره سم مطالب برابروي، او مونږ له خپلو لوستونکو سره په ارتباط کې یو. د هغوی نه لیکونه راځي، د هغوی نه ټپې راځي، د هغوی نه مطالب راځي، ټوکې راځي، کیسې راځي، او مونږ د دې ترڅنګ مونږ دا د ویش سلسله ډیره ښه منظمه ده. کله چې مونږ د ګودر له لارې خپل کتابونه نورو ولایتونو ته لیږو، ورسره څنګ کې مجلم ځي، او د مجلې د لارې بیرته راټولې شوې پیسې چې دي دلته راځي او بله ګڼه پې چاپو.
شغله ځواب، تا ته تجربه څه وایي؟ لوستونکي معمولا په مجله کې کوم مطالب ډیر خوښوي؟
عام لوستونکي په اوس وخت کې ځوانان د ناولونو سره او د لنډو کیسو سره ډیره علاقه لري. د نړۍ په زړه پورې او نوي تازه معلومات، ساينسي تخنیکی پرمختګونه، او د لوبغاړو په اړه معلومات، نړۍ له مشهورو څیرو سره آشنا کېدل.
مطلب د سپورت والا دي که د سینما والا دي؟
د سینما او سپورت دواړه لوبغاړي ډیر زیات لوستونکي او ډیر علاقه مندان لري. موږ همدارنګه کوشش کوو چې د هیواد له نامتو لیکوالو سره او د ادیبانو سره، له مشهورو سیاسي څیرو سره مرکې وکړو، او د هغوی د ژوند د بیلابیلو اړخونو په اړه خپلو لوستونکو ته معلومات ورکړو.
د ګودر خبرندوی موسسه کتابونه هم چاپوي، څومره وخت کیږي چې کتابونه چاپوي او څومره کتابونه هم چاپ کړي دي؟
3 کاله کیږي چې موږ په منظم ډول باندې د کتابونو چاپ ته شروع کړی ده. سلیر شونوانه کتابونه هم تر اوسه چاپ کړی.
ډیر خلک بغواړي چې خپل کتاب چاپ کړي، خو د ناشرانو معیارونه مختلف دي. تاسو چې یو کتاب چاپوي معمولا څه ته ګورئ؟
یو هغه کتاب خو باید هغه ارزښت ولري، او مونږ پوښو چې د دې کتاب خلکو ته ګټه رسیږي، او په دویم قدم کې مونږ غواړو چې داسې کتاب چاپ کو چې هغه خرڅ شي په بازار کې. مثلا ځینې تدریسي کتابونه چې هغه محصلین او مجبور دي چې هغه واخلي په پوهنتونونو کې.
عام لوستونکي لپاره کوم کتابونه معمولا چاپوي؟
عام لوستونکي ناولونه ډیر لولي، هغه ناولونه چې له اردو ژبې نه یا انګلیسي نه نورو ژبو نه پښتو ته ترجمه شوي، یا ځینې لیکوالانو، پښتنو لیکوالانو ځینې ناولونه لیکلي، داسې کتابونه مونږ چاپو.
لنډې کیسې څنګه دغه خرڅلاو څنګه ده؟
د نورو کتابونو په پرتله لنډې کیسې ډېرې خرڅېږي او بازار ښه دی، خو د لنډو کیسو نم د ناولونو مینوال زیات دي.
شعر څنګه دي؟ شعر کتابونه چاپ کړی؟
د شعر کتابونه مونږ تر اوسه نه دي چاپ کړی، ځکه زمونږ هغه کوم اوچته شاعران چې دي، لوړ شاعران چې دي، هغه کتابونه په خپله یې خپره یې په نورو خپرندویو ټولنو باندې چاپوي چې هغه مونږ پوهیږو چې هغه خرڅیږي.
ښاغلی ځواب، همدغه روان هجري شمسي کال کې د څومره کتابونو د چاپ پروګرام لري؟
انشاءالله چې مونږ به په دې کال کې لس کتابه هغه ته وړاندې کوو. سلیر شنوانه کتابونه هم تر اوسه چاپ
کړي. په دې تازه وخت کې چې کتابونه چاپوي او مطبعې ته مستولي یا کمپوزوي، هغه کوم کتابونه دي؟
اوس د ماکسیم ګورکی یو کتاب دی چې محب الرحمن محب ترجمه کړی دی، د ادبیاتو د موخې په نامه باندې یو کتاب دی، هغه کتاب مونږ چاپ ته لیږلی دی. او بل د پروژې مدیریت په نامه باندې یو کتاب دی، هغه د کار لاندې دی. او یو بل ناول دی د ټاګور ترجمه شوی دی، د نصرت الهام، هغه هم د چاپ لاندې دی. ناول نوم دی په تیاره کې. او دغه راز د وینو د تګي په نامه باندې یو ناول دی، دا هم د اردو ژبې نه ترجمه شوی دی، دا هم د چاپ لاندې دی.
چا لیکلی دی او چا ترجمه کړی دی؟
دا ناول عبدالهادي دریس ترجمه کړی دی، لیکوال محدین نواب دی.
کتابونه نن سبا معمولا په څومره شمېر کې چاپ شي؟
نو د کتاب پورې اړه لري غزنفر صاحب. ځینې کتابونه یې هغه د زرو ټوکو نه خو کم نه چاپېږي، خو ځینې داسې کتابونه دي چې هغه مونږ 2000 او 3000 پورې چاپېږي، د 5000 پورې.
کتابونه او دغه راز مینه مجله خبرونې چې تاسو کوئ په کومو ولایتونو کې ډېر خرڅې شي؟
نو زمونږ ډیر زیات مینوال چې دی هغه خو په اول قدم کې ننګرهار دی، ځکه چې د ننګرهار نه دا خپرېږي او ډیر زیات بازار یې ننګرهار دی. په دویم قدم کې خوست زمونږ د پاره ښه مارکیټ دی، زمونږ د کتابونو او زمونږ د مجلې لپاره. نږدې 1.5 ګڼې مینه مجله دا هره میاشت خوست ته لیږو، او دغه مجله چې دالته په بازار کې ډیره زیاته خرڅیږي.
هسی وایي چې د 2300 کال پخوا زمانه چینی حکیم چوانګ څو له خپل ملګري سره د سین په غاړه روان وو. چوانګ څو خپل ملګري ته وویل، هغو کبانو ته وګوره، له ژوند خوند اخلي. ملګري ورته وویل، ته کب نه یې، ته نشې پوهېدی چې هغوی خوشحاله دي که نه دي. چوانګ څو وویل، ته چوانګ څو نه یې، نو ته څنګه پوه شوې چې زه د کبانو په خوشحالۍ نه پوهېږم؟ دغه لرغونی حکایت دا راښیي چې انسانانو له پخوا وختونو په دې اړه فکر کاوه چې په خپله پوهه، خپلو حواسو او لیدلو او اورېدلو خبرو څومره باور پکار دی. هغه علم ته چې انسان ورباندې خپل معرفت مطالعه کوي اپیستمولوژي وایي. د دې اونۍ د راډیو ادبي قاموس په بحث کې استاد منلی د دې پوهې په اړه خبرې کوي.
اپیستمولوژي د معرفت یا د پوهې فلسفه او څرنګوالی دی. د اپیستمولوژي د تعریف په برخه کې عموما د علومو د تعریفونو په برخه کې درې مکتبونه په غرب کې موجود دي. آلماني مکتبونه یي، انګلو ساکسون یا انګریزي امریکایي مکتبونه یي، او فرانسوي مکتبونه یي. دوی سره لږ ډېر فرقونه لري. په اپیستمولوژي کې هم دوه مکتبه شته. یو یې فرانسوي مکتب دی چې هغه اپیستمولوژي د علم فلسفه ګڼي او عموما توجه مجموعي معرفت ته کوي. او یو بل یې انګریزي امریکایي مکتب دی چې هغه د معرفت تیوري یا د پوهې تیوري ورته وایي، او ډېره توجه ساینسي مسایلو ته کوي. ژان پیاژه یو سویسی لیکوال دی، هغه وایي چې اپیستمولوژي د ثابتو شویو پوهو څېړنه ده.
زموږ په معلوماتو کې، زموږ په روایاتو کې شاپیری سته، خو دا ثابته شوې خبره نه ده. شاپیری چا نه ده لیدلی، له ثابته شویو پوهه نه یې مطلب. زموږ هغه معلومات دي چې په تجربه کې ثابت شوي. د منظور دا ده له ثابته شویو پوهو
ټوله خبره په همدې کې ده چې کله چې موږ وایو ثابته شوې پوهې، نو دلته موږ درې مسلې مطرح کوو. اول دا چې پوهه څه شی دی، دویم دا چې پوهه څنګه لاسته راځي، او دریم دا چې پوهه څنګه ثابته وو. په پسیمولوژیک باید دغه درې شیان په نظر کې ونیول شي. دغه خاپېرۍ چې تاسې ویلې دا پوهه ده که نه ده؟ نو دغه اساسات باید تعریف شي چې موږ څه شي ته پوهه وایو. بیا هغه داینامکس یا هغه عملیات چې موږ یې اجرا کوو تر څو دغه پوهه ترلاسه کړو، هغه کوم عملیات؟ یوازې روایت دی، تجربه ده، مشاهده ده، الهام دی، څه شی دی؟ او بیا وروسته دغه
بخښې فرتن هغه څه ته چې اسلامي علوم وایو، هغوی وایي دا منقول علوم دي، دا معقول علوم دي. یعنی دلته په حقیقت کې د معرفت دوه طریقې شوې. دغسې یو منظور ده د چې دغه د پوهو د طریقو خبره کوي، او یا به عارفانو ویل، پخوانو عارفانو، چې موږ یو قسم الهامي شیبې لرو، کشف و شهود و د مراقبې له لارې هغه یو خاصو لمحو ته، اشراق ته رسیږو. نو دوی به ویل چې په دې طریقه موږ حقیقت کشفوو. خو د ساینس یو عالم هغه وایي تجربه به کوي او په دې نورو خبرو باندې چندان هغه نسته. دا هم د اپیستمولوژي د علم موضوع ده،
د اپیستمولوژي د علم موضوع ده. او د دې تر څنګه درېیمه برخه یې دا ده چې دغه پوهې موږ څنګه تنظیموو. مثلا ژبه به راواخلو، که پخوانیو سیستم ته وګورو ژبه صرف او نحوه ده، خو یوازې دې کفایت نه کوه. د دې تر څنګه بیا فقه اللغه هم پیدا شوه، مګر فقه اللغه د صرف او نحوې سره نه تړل کېدله. په معاصره ژبپوهنه کې بیل بیل مکتبونه دي، بیل بیل لارې دي، چې تاریخي ژبپوهنه یوه برخه ده، ګرامر یوه برخه ده، فونټکس یوه برخه ده، یعنی غږ پیژندنه یوه برخه ده، د افادې ژبپوهنه د دغه علم یوه برخه ده. دغه ټول علمونه ژبې ته ګوري او د ژبې په باره کې پوهه ایجادوي. اپیستمولوژي یو بل مسؤلیت هم لري چې دغه ټولې پوهې چې موضوع یې همغه یوه ژبه ده، په خپلو منځو کې هم سره څه تړاو لري که نه لري، او دا تړاو که لري دا تړاو څنګه د تاریخي لحاظه، د علمي لحاظه، د فکر د لحاظه، د فکر د تحول د لحاظه دا سره تړل کېدلی شي. د اپیستمولوژي کلمه لومړي وار دپاره د جیمز فریر په نامه باندې یو کس په انګلیسي کې اختراع کړې ده په 1456 کال کې، او هغه د کانت یوه آلمانی اصطلاح ارکنتنس تیوري په اپیستمولوژي باندې ژباړلې وه. اپیستمولوژي موږ ویل چې د معرفت بحث دی، او ارکنتنس تیوري د کانت په ژبه هغه هم د هغه څه چې انسانان پې پوهیږي د هغې په باره کې تیوري ده. کانت وایي چې په یو زمان او مکان کې هیڅ پوهه له تجربې نه مخکې لاسته نشي راتللی. دا په دې معنی ده چې ټوله پوهه د یوې زمانې سره، د یو شرایطو سره تړلې ده. هغه اصلي واقعیت، هغه اصلي شی چې دغه پوهه د هغه په باره کې ده، هغه ناپېژندلی پاتې کیږي، ځکه چې موږ یوازې پدیدو ته لاسرسی لرو. موږ یوازې کولای شو چې د شیانو په باره کې ظاهري جلوې درکو، د هغوی څرنګوالی درکو، د هغوی یو تر منځ روابط سره درکو، مګر په خپله شی ناپېژندلی پاتې کیږي، او همدغه د علمي پرمختګونو یو علت دی.
استاد منلی، کانت د دو درې پیړۍ پخوا سړی دی، خو 2400 کاله پخوا ارستو د جوهر او ارس خبره کوي. دی وایي چې د مڼې رنګ د مڼې ارس ده، د مڼې خوند د مڼې شکل، نه پوهېږم سره مڼه ده که زیړه مڼه ده، دغه څه چې وینو، چې حسوې، چې احساسوې د مڼې په باره کې، دا ارس دی، خو جوهر یو بل شی دی، ماهیت یو بل شی دی. ارستو دا خبره کوي، او له ابتدا فلسفه په ماتریالیزم او ایدیالیزم ویشل کیږي په دوه لویو څانګو. د ایدیالیستي فلسفې یو بنیادي نکته هم دا ده چې انسان نسی کولای چې حقایقو ته ورسیږي. انسان د پوره معرفت قدرت نه لري، حال دا چې هغه ماتریالیست فیلسوفان بیا وایي چې نه، انسان حقیقت ته رسیدی سي. منظور مې دا دی چې دغه د فلسفه چې له ابتدا له شروع سوې ده، نو دا اپیستمولوژي بحثونه پکې و نو؟
اپیستمولوژي بحثونه پکې نه و. پخوانیو عالمانو پوهه لاسته راوړله. پخواني عالمان په دې پوهېدل چې پوهه څنګه لاسته راوړي. پخواني عالمان په دې پوهېدل کله کله چې پوهه څنګه تنظیم کړي، مګر دا درې کار یې همزمان نه کول. د اپیستمولوژي کمال په دې کې دی چې دغه درې شیان په عین وخت کې کوي. په حقیقت کې اپیستمولوژي هغه علم دی چې د معرفت د حاصلولو لارې چارې څېړي. معرفت یو معرفت نه دی، د کانت خبره واقعیت ناپېژندلې پاتې کیږي، مګر د واقعیت په باره کې پدیدې لاسته راځي، او دغه پدیدې موږ پېژندلی شو. د دغه پدیدو ترمنځ اړیکې پیدا کیږي، او دغه اړیکې موږ ته نوي معرفتونه هم لاسته راکولی شي.
د دیونه ازادي رادیوي مجله هم دومره و نور نو اجازه غواړو پیسې ته وسی.
ازادي رادیو د حمل یا د وری د میاشتې لنهمت څخه چې د مارچ 9 نیټه کیږي برسیره پر اف ام 100.15 او متوسط موج 2.89 په دغه لاندو څپو کې اوریدلای شي: 1555 2140 5090 5080 1080 1615 کیلو هرتز او 14.95 مترو. ازادي رادیو د سهار لوونه د ماخام تر 2 بجو پورې واوري.